دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري کولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایان سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند ولر پوری سناتور پرون د یک شنبه پورز د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د ټرمپ اداره په دې متهم کړه چې افغانستان نه د امریکای عسکرو لراوستل نه علاوه د جمهور رئیس جو بایدن لپاره بل کملارا مخکینه وپریږي. سناتور بن کارډن چې د سنا د مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړی دی زیاته کړه د بایدن په مخ کې صرف دوه لارې پرتې وي، یا دا چې له افغانستان نه عسکر راوباسي او یا تازه دم عسکر د جنگ لپاره افغانستان ته واستوي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. له قاهرې نه د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د ریپورت له مخې د سعودي عربستان د حکومت د مامورینو یو هیات پرون د یک شنبه په ورځ د ایران د طرفدارو د یمن د حوثي اغیانو سره د مذاکراتو په غرض صنعا ته رسیدلی. د سعودي عربستان د دغه هیات مشري د یمن لپاره دغه شای هیواد د سفیر محمد بن سعید الجابر په غاړه وه. توقع ده چې حیات به د حوثیانو عالي شورا له مشر مهدي المشاد او نورو لوړپوړو غړو سره ملاقات وکړي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې د یمن د سبا خبری اژانس هم هغه هیواد ته د سعودي عربستان د هیات د رسیدو خبر تایید کړی. د دې نه مخکې د عمان د سلطنت یو هیات د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو لپاره د لارې د هوارولو په منظور صنعا ته رسیدلی و. توقع ده چې د سعودي عربستان او د حوثیانو ترمنځ په مذاکراتو کې به د منځګړي رول ولوبوي. ویل کېږي چې په عراق کې د جنگ له پای ته رسیدو وروسته اوس هم په زرهاو خلک لا درک دي. عراقي سویانو پرون د یک شنبه په ورځ د بغداد په یوې کلیسا کې د ایستر یا فسخ اختر ولمانځو. په هغه عربي هیواد کې دوو لسیزو اوږدو وسلوالو شخړو له امله د عراق په عیسایانو نفوس اوس په کافي اندازه کم شوی. په 2003 میلادي کال کې صدام حسین د حکومت د راچپه کول په منظور د امریکا په مشرۍ د نظامي یرغل نه مخکې په عراق کې 1.5 میلیونه عیسویانو ژوند کاو. په زرهاو عیسوي عبادت کوونکو پرون د یک شنبه په ورځ په بیت المقدس کې د عیسویانو د ایستر یا فسخ اختر ولمانځو. سکال د ایستر اختر د یهودیانو د پاسور یا د فرعون له ظلم نه د یهودو د نجات د مذهبي ورځ سره سمون خوړ. د روژې په میاشت کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ په شخړه کې شدت راغلی. د رومن کاتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د بیت المقدس په مسجد باندې د اسرائیلو د پولیسو له یرغل نه وروسته تشنج د زیاتوالي له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. وړم ورځ په لویدیځه غاړه او تل اویو کې د یو ایټالوي سیلانی په شمول د دریو کسانو له وژل کېدو او د اتو کسانو له ټپي کېدو وروسته د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په تړانګه کې او هم د لبنان په بندري ښار ټایر کې د حماس په مرکزونو باندې بمباري وکړه. همداراز اسرائیل وای چې پرون د یک شنبه په سهارې د شپږو راکټونو د وار کېدو وروسته د سوریې په خاوره کې دننه پر یو شمېر هدفونو د توپچی ډزې وکړې. په داسې حال کې چې پرون د یک شنبه په ورځ د ایتوپیا د امهارا په ناکرار سیمه کې په لږ تر لږه دوو خورونو کې د ډزو اوازونه واورېدل شو. د ایتوپیا مرکزي حکومت وایي چې د سیمه ییزو ملیشو د ختمولو او په ملي پولیسو او پوځ کې د ملغم کولو پریکړه کړې. د جرمنی د هامبورګ ښار اوسیدونکو ته وروسته له هغې د ټاکسیکي موادو د خپرېدو پر خلاف خبرداري ورکړ شو چې دغه ښار په جنوبي ختیځ کې 100 کیلومتر لرې په یو ګودام کې چې کیمیاوي مواد پکې ذخیره شوی اور ولګیدو. یو شمېر کسانو ته له کورونو نه د وتو او ځینو ته په خپلو کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه شوې. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس له جوهانسبرګ نه خبر ورکوي چې د جنوبي افریقا پولیسو هغه قاتل نیولی چې په جالي توګه د مرګ تصدیق جوړ کړی او د زندان نه له تخریدو وروسته تانزانیا ته رسیدلی و. د جنوبي افریقا د عدلي وزیر رونالد لامولا د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د 15 کلن تابو بستر د راوستلو لپاره پولیسو یوه ډله تانزانیا ته روانه شوه. نوموړی د یوې ښځې په وژلو باندې تورن شوی او ابدي حبس باندې محکوم شوی. د آیرلند صدر اعظم لیو وراټ کارپلیش پروندې اکشن به پورز د برېټانیې د صدر اعظم ریشی سوناک په ملتیا په شمالي آیرلند کې د کاتولیکانو او پروتستانانو ترمنځ د قدرت د ویشلو د موافقې د تطبیق کولو لپاره خپل حالې ځلې ګلندې کړې. د فرانس پریس اژانس د خبر لمخې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړ چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په سبب د ډینګو یا تورې تبې او د چیکونګیا یا د بدن د مفصلونو د سخت درد او تبې ناروغي چې معمولا د غوماش په وسیله سرایت کوي پېښې زیاتې شوې دي. لاملای پراتون کې وخت کې د نوو اپیډمیکس یا اوبای ناروغیو د خپرېدو امکانات زیات شوي دي. او د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پرون د یک شنبه پورز ویل چې د 1400 هجری شمسی کال په مقایسه 1401 هجری شمسی کال کې په دولتي عوایدو کې 10% کې زیاتوالی راغی. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وی په تیر لمریز کال کې د وړم کال په پرتله 10% زیات اواید راټول کړی دي. دغه وزارت چارواکي وی د راټول شوو اوایدو پر اساس د 402 لمریز کال لپاره بودیجه ترتیب کړی ده. د اقتصادي چارو ځنې افغان کارپوهان وی کې د شی اواید زیات شوی خو طالبانو د اوایدو او بودیجې د تمویل په اړه پریکړې د بندو دروازو شاته کوي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر پورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی چې په تیر 1401 لمریز کال کې پاکستان ته د وارداتو پرتله صادرات زیات وو. دغه وزارت وایند اخوندزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان څخه پاکستان ته د 1,215,000,000 ډالر په ارزښت توکي صادر شوي او په همدې موده کې له پاکستان څخه افغانستان ته د 1,130,000,000 ډالر په ارزښت توکي واري شوي دي.
صادراتی ما به کشور پاکستان سنگ زغال، پنبه، جلغوزه، قالین، ترکاری و میوه‌جات بوده. و اقلام وارداتی ما همچنان برنج، سمنت، ادویه طبی، تخم مرغ و اقلام دیگر مورد نیاز کشور می باشد.
صنعت و سوداگری وزارت معلومات و مخی په 1400 لمریز کال کې د افغانستان څخه پاکستان ته د 1,500,000,000 ډالر په ارزښت توکي صادر شوي وو. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مزیره پلاوی غړي خانجان الکوزی هم وایي چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان څخه پاکستان ته د 1,000,000,000 څخه زیات صادرات شوي دي. ښاغلی الکوزی امریکا غږ ته ویل چې اوس مهال له افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو زیاته برخه د ډبرو سکرو، کرومایت او د شوکان یا تال بدني ډبرې جوړي.
440,000 تن یعنی 4.5 لک تن در حدود شان ما سبزی را صادر کردیم و همچنان تقریبا اضافه از چیزی کم 400,000 تن ما میوه تازه را صادر کردیم و مطابقشان کلشان دیگه معدن هستن.
خانجان الکوزی د پاکستان په ګډون بهرنیو هیوادو ته د افغانستان څخه د صادرات په برخه کې تر ټولو لویه ستونزه د بانکونو له لارې د پیسو لیک را لیږد او وی ویل چې د دې سربیره لا هم د افغانستان او پاکستان په سرحدي لارو کې د مالونو لیک ډیر زیات وخت اخلي. د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معلوماتو له مخې په 1401 لمریز کال کې د افغانستان څخه بهر ته د لسو مهمو صادراتي توکو په سر کې د ډبرو سکر، مالوچ او هیجی زیالره. دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په تیر لمریز کال کې بهرنیو هیوادو ته په مجموعي ډول 1,380,000,000 ډالر په ارزښت د 20,000 او 1,340 تنه مالوچ، 1,020,000,000 ډالر په ارزښت 1,460 تنه هیجی، د 2,000,000 ډالر په ارزښت 1,400 او 1,480 تنه ممیز صادر شوي دي. همداشان په دغه کال کې د 2,000,000 ډالر په ارزښت 14,901 تنه تنه وچینځر، د 9,000,000,000 ډالر په ارزښت 2,000 او 1,000 تنه انار، د 9,000,000,000 ډالر په ارزښت 3,000 او 1,000 تنه جلغوزي، د 9,000,000,000 ډالر په ارزښت 2,000 او 1,000 تنه مانی، د 8,000,000,000 ډالر په ارزښت 11,912 تنه بادام، د 3,000,000,000 ډالر په ارزښت 3,502 تنه پسته او د 3,000,000,000 ډالر په ارزښت 10 تنه زعفران. زعفران بهرنیو هیوادو ته صادر شوی دي. د صنعت او سوداګرۍ د وزارت لخوا د لسو مهمو صادراتي توکو په خپور شوی لیست کې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه سلی دی ویل شوی. خو د مالی وزارت د معلوماتو لمخې تیر مریض کال کې یو څلور شپږ شپېته میلیون ډالر په ځخ پاکستان ته د ډبرو سکر صادر شوی وو. د مالی وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال هر ورځ له افغانستان څخه د شپږو او لس زرو ټنو پورې د ډبرو سکر د افغان سوداګرو لخوا پاکستان ته صادریږي. د صنعت او سوداګرۍ د وزارت لخوا خپره شو شمیرو لمخې اوس مهال د افغانستان د صادراتو 25% د کرنیز محصولات، 8% د کانونو مواد او 9% منسوجات جوړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لمالتیامو د ټل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. ایسویانو او يهودانو په داسې حال کې د یک شنبه په ورځ په بیت المقدس کې خپل اخترونه ولمنځل شي. پدیسیما کې د تیری یوې ونی رئیس د اسرایلی ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې او تاوتریخواله زیات شوې ده. دا تشدد او تاوتریخواله تیر ونی هغه وخت پیل شو چې اسرایلی ځواکونو د روژې په وخت کې په الاقصی جومات برید وکړ. د الاقصی جومات د مسلمانانو سربیره د عیسویانو او يهودانو لپاره مذهبي ارزښت او قدسیت لري.
د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه عیسویانو نن یکشنبه په بیت المقدس کې ایستر یا د عیسویانو اختر ولمنځل. اوس کال د عیسویانو ایستر د يهودانو له اختر سره چې فسی اختر ورته ویل کیږي او د مسلمانانو د روژې د مبارک میاشي سره په یو وخت برابر شوی دی. همدا درې مهم موارد د دې لامل شوي چې په لزګونه زره کسان بیت المقدس ته چې د ټول له خاص په صلی خار ګرنل کیږي مخه وکړي.
خدای مونږ په کال کې درې ځله مکلف کړی یو چې دې ځای ته راشو او سقال د قصاح اختر پر مهال هیلمن یو چې ډیر يهودان وهڅو چې دلته راشي عبادت وکړي او د الاقصی عبادت ځای سره د يهودانو علاقه مندي ښکارا کړي.
خو په بیت المقدس او د الاقصی جمعه شاوخوا سیمو کې تاوتریخواله تیره او نیورسته لغه پیل شو چې اسرایلی پولیسو د روژې د مبارک میاشتې په جریان کې پر جمعات برید وکړ. په الاقصی جمعات کې پر مسلمان عبادت کوونکو د اسرایلی ځواکونو د برید او وهلو ټکولو ویډیوګانو په عربي نړۍ کې پراخ برګونونه راوپرول او له لبنان او غزې څخه پر اسرایلو راکټي بریدونه وشول. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت ویان د شنبه په ورځ دا وکړه چې حماس ډله روژه د وی پلمې په توګه د ډیرو تاوتریخوالو لپاره استفاده کوي.
اسرائیل تر برید لاندې دی. دا یو سخت ورځ و. پرون هغه څه چې تاسو ویل صحیح ده. دوه طرحه غریز بریدونه، یو په تل ابیب کې چې له عمله یو ایټالوي سیلانی ووژل شو، او تر هغه مخکې په غورلاردون سیمه کې دوه اسرائیلی برتانویان وګړي د فلسطین د ترهګرو لخوا په ډزو ووژل شول. تر هغه یو ورځ مخکې له غزې تړانګې او لبنان څخه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل باندې راکټونه وتوغول شول.
په بیت المقدس کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې اسرائیلي او فلسطینی چارواکو څه مده مخکې د متحده ایالاتونو، مصر او اردن په منځګړیتوب په مصر کې د خپلې لیدنې پر مهال د رخصتۍ د فصل او روژې د مبارکې میاشتې پر مهال د تاوتریخوالو په کمیدو هوکړ وکړه. هغه اقدام چې د متحده ایالاتونو لخوا یې هرکلی وشو. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د برتانیې لخوا د جیمز ټاون تر اشغال او پلیمت راکتا د سایلانیانو تر راتک لسیزی وړاندې هسپانویانو د فلوریدا په شمال ختیځ څنډه کې یو مینا آباد کړه، خو تر اوسه ډیرو خلکو د امریکا د متحده ایالاتونو د دغه تر ټولو زاړه ښار سنت اکسټین نوم نه دی اورېدلې. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د خورا په خوانی تاریخ او ځانګړي حیثیت سره سره سنت اگستن هغه ښار دی چې د امریکا د تاریخ په ټولګیو کې ډیره کمه یادونه شوې ده.
زه فکر کوم چې د دلیل د هسپانوي استعمار تاریخ دی دا موږ چې په حق له خبرې کوو. ځینې خلک خای وایي چې لامل یې د سپین پوستو توپیري چلند دی.
سنت اگستن او فلوریدا تر ډیره وخت د هسپانوي امپراتوري برخه وي.
سنت اگستن په یو زر و تاسو یو وشتم کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په راځي کې شامل شو. هسپانویانو په یو زر و 1555 میلادي کال کې تر خپل واک لاندې راوستلی وو او پیړۍ پیړۍ په واک وو. د ښار زاړه جوړښتونه چې کاستیلو سان ماراکوس نومیږي په 1422 کال کې د برېټانیې د بریدونو د مخنیوي په مخه جوړ شوی وو.
هر چا چې په هغه وخت پر سنت اگستن او هغه کله واکمنۍ کوله د فلوریدا پر اراضی واکمنی با د هغو وا.
هسپانویانو د ماتانزاس د منځنۍ کچې کلا د شاتنې دروازې د ساتنې په مخه جوړه کړې و.
یوازې شاله خوا د نوتلو دروازه چې د ناڅاپي پیښو د مخنیوي لپاره کاریده.
دا دواړه کلاوي اوس د سیلانیانو لپاره د لیدلو وړ ځایونه او د ښار د عوایدو مهمه سرچینې دي. د 2021 کال د جولای او د 2022 کال د جون ترمنځ د یو لس میاشتو په موده کې 3 میلیونه سیلانیان دغه ښار لیدلو ته ورغلي وو. ډیرې په ورځنیو سفرونو ورغلي وو، خو ځایي خلک غواړي چې سیلانیان په اوږد مهال دول ورشي.
موږ غواړو چې کلتوري سیلانیان او مدني ګرځندویان ولرو او چې په جبه وپوهیږي، ځکه چې موږ احساسو چې هغوی د ډېر وخت لپاره پاتېږي او ښار ته په ژوره بڼه ګوري.
ډیرې اصلي ودانۍ له منځه تللې دي، خو دودیزې هسپانوي پلازاوې او سرپیلې کوچې د دې سیمې د غیر بومي وګړو څخه پاتې آثار دي.
دا تنګې کوچې او کوچني خاري واحدونه د سنت اگستین د زړه برخو په توګه پایي.
د خاري پلازا او شاوخوا ودانۍ د سنت اگستین د طلایي دور یادګارونه دي.
هغه درک چې د شمالي امریکا بډایان خبر شي چې سنت اگستین د جنوري په میاشت کې تاوده هوا او لمر لري.
د خاري پلازا او شاوخوا ودانۍ د سنت اگستن د طلایي دور یادګارونه دي. په 1900 کلونو کې د هندي پلاګلر په نامه یو صنعتکار دا ودانۍ د دریو لوی هوټلونو لپاره جوړ کړې.
وګدا مو د کیږي چې سنت اگستن او فلوریدا لپاره ملويدي دي، که څه هم چې موږ په ورسېو کې د جینو پرمختګونو شاهدان یو.
خو سنت اگستن د بډایانو لپاره ډیره موده د تفریح ځای نه شو. وختنه دا ده چې آیا پراتونکو کې به د امریکا دغه تر ټولو زوړ ښار په هغه اندازه و پیژندل شي په کوم اندازه شي په کار ده. تر بنسټ ایښودلو پیړۍ پیړۍ وروسته دا تاریخي ښار د اصلي سیلانیانو انتظار کوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. تاسو به په بازارونو کې د افغاني دودیزو جامو پیر او پلور لیدلې، خو زموږ همکار مسکا صافی د یوې افغان سوداګر سره خبرې کړي چې په کور کې دننه د ټولنیزو رسنیو په وسیله د افغاني جامو سوداګري کوي او په دې برخه کې ورسره یو شمیر افغانان هم بوخت دي. دا سوداګر څوک ده او څنګه آنلاین سوداګري پیل کړې ده؟ په راپور کې تفصیل اورئ.
ماریا په پېښور کې د افغاني دودیزو جامو سوداګره ده او له وکلونو راځي په دې کار بوخته. ماریا افغاني دودیزو جامو کاروبار ته ورسته له هغه مخه وکړه چې په امریکا کې د ورته جامو کاروبار کوون کې خپل مور له سوداګری څخه الهام واخیست. ماریا د دغو جامو او غاڼو کاروبار د 1.5 میلیون روپو په لګښت پیل کړ. وایي په لومړي سر کې له غاڼو ستونزو سره مخ شوه، خو اوس په کور کې دننه د ټولنیزو رسنیو له لارې سوداګري کوي.
زما مور چې د افغان د یو ایس کې اوسیږي، او هغه ټول چې خوریانې ټول په ډفرنټ سټیټ کې اوسیږي، نو هلته ډېر زیات افغان وو. نو مونږ دا بزنس د هغې د آیډیا نه شروع کړو چې هغه په مونږ ته چې مونږ ته کپړې اخلي، نو مونږ به هغې ته کپړې اخیستل. دې سره زما هم ډېر زیات شوق پیدا شو. تاسو ګورئ نه، ما هم د افغاني کپړې اچولي دي، نو بس هغې ته به مونږ اخیستلو. نو دې نه زمونږ بزنس شروع وشوله. مونږ شاپ وباسلو، شاپ ته ما د 8-9 لاکھ روپو سامان واخیستلو، کرایې رینټ هر څه چې مونږ وکړو، نو 15-20 لاکھ روپو پورې زمونږ خرچه وشوله. او زمونږ شاپ 7-8 مانتھ کې اونه چلېدلو، نو هغه ټول نقصان مونږ ته وشولو. نور سره به مې کار کولو، نو ورو ورو ما ورسره سوشل میډیا استعمال اور اسپیشلی ټک ټاک او بیا انسټاګرام. انسټاګرام ما سٹارټ مې استعمال اور ټک ټاک ما مینس کو شروع کو، خو زما چې ویډیو وایرل شو اپ ټک ټاک باندې شو، چې څونه افغانانو مونږ ته میسجز را کولو.
ماریا وایي د خپل تولیداتو سربیره د نورو توکو په بدل کې لکوچان څخه په لاس جوړ شوی افغاني جامې اخلي، پاکوي یې او په بازار کې یې په لوړه بیه پلوري.
دا مونږه الکان نیولې دي، 15 الکان دي. دا افغانستان کې، دلته پاکستان کې، پېښور کې ډیفرنٹ کورونو باندې کوچانو کورونو ته ځي، هغې لا دا کپڑا ورکوي، دا میک اپ سامان، پرفیوم، رانجه شیزونه ورکوي، او هغې نه دا کپڑے پہ الی. نو چې هغې راجمع کې دی کې سوری خراب خو هر قسم کمیز، نو دې نه مونږه میٹیریل اوباسو، چې کمیٹیریل ټیکی کمیز ټیکی، نو هغه بیا مونږ ته ډیر ګران خرڅېږي، ځکه چې هغه شن خپلوال لکه چې ما چې کوم چول دا بالکل اوریجنل کمیز دی، دا اوس نه دی جوړ شوی، 25-30 ایئرز اولډ کمیز دی، او دا دې کپڑا چې یو گز 3000 روپے ملاویږي.
ماریا په پېښور کې د افغاني جامو څو هټۍ لري چې ډېری افغان کارګران پکې کار کوي. دوی وایي چې د افغاني جامو دود هیڅ کله نه زړیږي.
واسه ګند افغاني کس مثال هیڅ وخت کونه نه میشه، او هر چې قدر کونه شم قدر مثال ای فروش زیاتر میشه. لباس افغانی در اصل خودش کونه است، از قدیم است، مثال از 30 سال پیش، از 40 سال پیش، 50 سال پیش.
ماریا چې میاشتنی عاید یې له 3 لاکھ څخه 8 لاکھ پورې رسیږي، د تپ په برخه کې زده کړې کړي، خو غواړي سوداګری خپل مسلک وګرځوي او خپل کاروبار ته وده ورکړي، ترڅو په راتلونکي کې د نورو مېرمنو لپاره یو کامیابه بلګه ثابت شي.
په پښتني ټولنه کې د یو خزل لپاره سوداګری آسان کار نه دی، خو هغه د خپل هڅو او د کورنۍ د ملاتړ په اساس کولای شي په دې برخه کې وده ترلاسه کړي. مسکا ساپۍ، امریکا غاګ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. ستینه خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
داعش یا ISIS ترورستي ډلې د 2019 کال د مارچ میاشتې په 13 نه ته هغه ځمکې له لاسه ورکړې چې یو ځل یې په عراق او سوریه کې نیولې. د نړیوال ائتلاف په خلاف چې ISIS او د دې محلي اندوالانو ته ISIS په رښتینې موقف کې ماتي ورکړي، د سوری دیموکراتیک قواو په زرګونو جنگیالي بندیان کړي وو، په داسې حال کې په لسګونو زره نور خلک په جنگ کې بند پاتې وو، د جنگیالي وو د کورنۍ په شمول. په داسې حال کې ډېر د دغو کسانو سوریایان یا عراقیانو په زرګونو نور د دریم هیوادونو دي، یا ماشومان په سوری کې په خارج کې د زګیدلو مور پلار نه پیدا شوی. دوی د الهول یا روس په کمپنیو کې پاتې شول. دې ته انتظار ایسته چې خپلو هیوادونو ته واستول شي. جنګیالي د اس ډی ایف د توقیف په مرکزونو کې پاتې شول. د دغه ځینو خارجي نفوسو په خاصه توګه ښځې او ماشومان کورونو ته لیږل شوي دي. لا تر اوسه په زرګونو د سوری په شمال ختیځ کې د بېزار شوو خلکو په کمپونو کې یا د توقیف په مرکزونو کې ژوند کوي. د تروریس او د زیات افراطیت د ضد لپاره، د تروریزم ضد مسؤلیت لپاره، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال منتظم ان موس نوولې له موږ په جدي اندېښنو باندې سترګونو شو پټولې چې په شمال ختیځ سوری کې توقیف شو او بېزار شو کسانو مخامخ کړي. اکثره وخت دغه توقیف شو کسانو کورنۍ هیوادونه نه غواړي یا په وروه ولېږي، زه په ځای کړي مدغم کړي او چیرې چې مناسب خپل ادوه تعقیب کړي. سره له دې منتظم مرستیال موس نوولې په 2023 کال کې دغه اقدام چټک شو. د سوری له شمال ختیځ نه څه باندې 3000 خارجي ادوه په خپلو هیوادونو باندې وسپارل شول. د درو مخکنه و کلونو سره شمیر برابر دی. مرستال منتظم موسنه ویلی پخپلو هیوادونو بانده دغو کسانو سپارل بلاخره دیر کم خطر مخامکاوی په نسبت ده هاگی چی په سوری که پری خودل شی. ده ISIS لس در جنگلی په توقیب که اپات شویدی، په نالهی که ده توقیب شو ترستانو ستر تمرکز ده او په کوشش سره با ISIS سترګې په لاروي چې دغو توقیف شوو کسان استخدام کړي چې خپل کمپیوټر باندې پوره کړي. د دې کار د مخنیوي ښه لاره دا ده چې دوی له سوری نه وباسي. مرستل منتظم موس ویلې په خپلو هیوادونو باندې سپارل ځای په ځای کول، مدغم کول چیرې چې مناسب تعقیب او بند دغه ستونزې وزانه د اوږدې مودې حل ده. دوی د امریکا چمتو ده چې نه یوازې د لوجستیک سره مرسته وکړي، مګر د ښو رواجونو او مهارتونو شریکولو هم اسانوي. برسیره پر دې زموږ نظامي انډیوالان له ISIS ضد ائتلاف د جنگ د ډګر ډیرو شواهدو ته لاسرسی لري. مرستل منتظم مسؤل ادا به وشي، موږ به په ګډه دې ډول پرمختګ ته دوام ورکړو چې موږ یې لا پخوا محفوظ کړي وو. مګر ډیر څه لا شته دی چې هغه باید سرته ورسول شي او موږ یې نه پرېږدو. ترنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
ترنو اوریدونکو خبرونه په هم دي پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای مالشي.